پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشحاله یو چې دا ځل د افغانستان د خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند شته حالت، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیاو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې پوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو نهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپل آینده لپاره خوشبور نه دي، نهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د ایله ارمون دی او نشوي تر رسیدلی. یو غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تسلیات ځوانان، ډېر تعلیمات ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، انتر مسترو د زده کړې لري، د خپل زده کړو نه چې د ایله ارمون دا او چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره خلق دی خدمت دی پورا دی دوی نه استفاده وشی. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون دی پوزی چې دی انرژي نه استفاده وشی، دوی نه هیلی شوی دی یا په وطن کې بیروزګار ګرځي یا نور هیوادونو ته په کچکیل یارو په داسې یارو نه چې هغه د ژوند دی غوښ سره مخ کولای شي یا مثال دی به سرنوشت ولته پته کېدلی شي دی مخه کړی دو. دویمه مسله دا د چې په دولت کې خصوصا په دولت تمه کې هلی په ډول بدوایم چې ځوانونو سره یو نه یو ډول توفيري چلندونه هم کېدلی شي. ځوانون چې په وطن کې د پوتي شوی دي، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په نظام په وډاله پر د اړخ نه دی لګولای، یغه ته په وظایفو کې په بل سترګه کتل کېږي. مثلا موږ ډیر ځوانون لرو چې د غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکي، بدبختانه ایم چې ایغه ځوانونو دی پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والیت، ملي وحدت ته، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو دی وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی تا په کاری پر ساتونو په ور کولو کې باید په واستر غوښتلای شي چې په دې سره دی ولس او دولت ترمنز وټن کومې دلای شي. او په څنګه کې یو غټه مسله چې په خصوصا په خص کې دا کېدلی شي، په خص کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دا صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو او د ابتتاح په نتیجه کې خص خلکو د پوره خص ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې ایس ډول مثبت تمام نشو. زموږ ایله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو دغه ابتتاحونه په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته کده فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ ته سي په وطن کې مصروفېدلای شي. تر څنګ یو غټه بله مسله، زموږ په خص کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پانتون لرو چې دغه پانتون د لیسانس زده کوونکو لپاره، د لیسانس محصلینو لپاره یو خیل او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پانتون کې ماستری ولرو. نو مشروع نیمګیلا دا د چوم پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری لپاره برابر دی، د پانتون کې د مستری د زده کړو لپاره زمينه سازي وشي ترڅو هغه ځوانون چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو ځکهونکې مسلین دلته روشي زده کړو.
خاغله همدرد، یو شمیر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یاد ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
پوس وخت کې اختیار د ډیرای ځوانونو فکر دا دی چې د نظامی براحه کې یا مثلا په دولتي براحه کې د وطن لپاره کور ونه کې د خصوصي سکتور د لیارې د خلکو لپاره خدمات وکړي. موږ ځوانونو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وی چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کوم؟ موږ تاسو ولیدل په خست کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولیدل چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لیارې دا یې خپل ژوند تغیر کړي. فقط یو غړی یو اندازا جرو به په غړی کې کیږي په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لیارې نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، به یو څه مصره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکون کې پوت شي. نو هیڅ وخت ځوانونو لپاره نه هلی نه د پکور دی په ډیره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو لپاره خدمات هم وکړي او خپل زونه مصروف کیو دی غیر لري د پامیل ژوند خپل ژوند دم تغیر کی.
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوختي. څه فکر کوي په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارموندنه شوي ده؟
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزویم کار په زمينه سزای سره بیا مونږ بنلې د لای په وطن کې په پټولنه کې هغه بیکور ځوانون زکه کوس شخصا موته یو څوی چې زه توته اسلو ځوانونو مکې در کوم چې سل لسان ځوانونو مو دی پوره روکا چې زه په وطن دی پوره خلکو خدمات دی پوره دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دی پوره حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو زه نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي ځوانون مصروفیت نه غوړي فکر کوم دا به په خپل منځ کې سړک سره ونه کی.
رشید الله همدر صاحب فکر کوم د کاري و برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده. څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو موږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې فقط هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغيږي هغه محصلین دي هغه پس کا نجاري بوي مستری تو بوي بوي خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوی. پس کا په اوس وخت کې د انټرنیټ د لیارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړه خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي یو موږ نړی خوریس پوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دې غي د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کوي ځوانون وروزي یو بو ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت پوره شوی. بل د دې لري د ډیر ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست او تنزوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو څرګندونه وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستي ځوانانو هیل څه دي.
عبدالله اسماعیل خیلی هم د خوست یو تنفعال ځوان لکه څنګه تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلین راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو هغې ته د حل لارې پیدا کړي. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي. موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هیواد د هرې سطحې خلکو سره دوی ناستې ولاړې وکړي له هغوی وپوښتي له هغوی په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو په اړه پوښتنې وکړي او مشورې ورسره وکړي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوې ستونزې او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هیواد په سطحه لرو دوی ته بیانوو بیان به یې کوو هغه موضوعونو سره نوټ کړي دي تر څو کومې چې د دوی په واسه کې وي هغه دوی تر سره سره غنی د مرکزی مسولینو سره شریکیږي. وقت ډیر نه خالي دي چې موږ هوادوالو سره لاس او غریوان دي، اقتصادي ستونزې دي، همداشان بیکاری ده، غربت ده، همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري، دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي. موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي. همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو، څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي. څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي، هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عبدالله اسماعیل خیل له ډیر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو، کډې مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت ښه مخته یوسي، موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي، ولسونه غواړي چې مشکلاتو ته رسیدګي شوي وي، نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له تار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو، دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی، دولت کې دغه ستونزې وجود لري، په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله د پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب، طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خنډونه له منځه یوسي او دغه بیکاری کچه دا ټیټکي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو. دغه دولت هم څو ځله دا هغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیاته فیصدي خلک د بیکارۍ کچه دا راټیټولی شي. که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیره دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري، د دوی د رشتو، د دوی د مسلک، د دوی د هغه لیاقت په استعداد، شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي، لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي، نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنکوی ستار دے میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن. خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کې، خوب وینم کوي خیم تا سره په خیال کې، تمې یې سندارا تل پسورو تال کې، تمې یې سندارا تل پسورو تال کې، تل پسورو تال کې، تن تن
تلاليش نزن غنتو دياندي يقندون باتا طول دف أرماندي يقندون باتا طول دف أرماندي سب طول غراني دوي هم فتا غراندي سب طول غراني دوي هم فتا غراندي anaryam lare dil tango chhau de anaryam tumme meena meena us de sandar maryam tumme meena meena us de sandar maryam de sandar maryam tantana watan tumme na karar de shrankavi sitar de tantana watan tumme na karar de shrankavi sitar de tantana watan tantana watan
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یوې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلان، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول هماهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حال یې چې د خو ځوانان، د خو امارت، د خو ستلیوالي سره مستقیما مخامخ خبره اترې دي. دا ډول ناستې د یو هیواد لپاره، د یو ولایت لپاره هغه فکرونه چې له ځوانانو سره دي، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او مؤثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې له دوی سره دي، له مسؤولو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهمې هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنې خو ډېرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غوښتنې چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري، له ځان سره یادښت کړي دي، نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي. انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنې ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزه دي چې دوی ته دا معلومات کیږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حده پورې عمل کیدای شي. انشاءالله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې.
نقیب الله زلان که ځوانان کاری بوختیاوی غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاری فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده، چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې ترڅنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي، تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاری فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره دی ځوانانو په سنۍ وخت کې لوی غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته کاری فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې دوی سره ده، له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاری فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاری فرصتونه ایجاب شي، تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله زلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک تای، موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له یو تن ځوان فعال نقیب الله زلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واوریدي. د راپور په دې برخه کې له یو بل ځوان فعال عبد الله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پراتونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلو، دا غم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو دوی هیله داده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسترې، دکتورې او له دې لوړې زده کړې کړې دي. په مسلکي ډول په اداراتو کې دوی ډېر ښه کار کولی شي. دې ترڅنګ ډیری ځوانان مو په نظامي برخه کې ډېر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پخوا درلودې. که هغوی ته په دغه برخه کې موقع ورکړل شي، نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي، او ځوانان به نهیلي هم نه وي. د خپل وطن هغه هیله او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ته سره کړې دي، هغه به هم نه وي ځای شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې، نیوکې، اوار هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي، له هغې سره یې شریک کړي. دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي، ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي، او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي، او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم، یا د وطن لپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهېږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستي او نالوستي ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو لعنده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکړه لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا هم کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوست ځوانانو ته اړتیا پیښیږي، او د دوی ځکه که لوست ځوانانو نه اوسېږي یا لوست کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي. که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نشو ور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د نهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایلله، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي، او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. د دولت نه مهم هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي، په مسلکي ډول دوی ورزل شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خوستی ځوان فعال عبد الله ګران خبرې هم واورېدې چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې وکړې.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبرې اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه، او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مس خمرجان وایاند د خوست ولایت صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو، دا چنن پونګ په اطلاعات او کلتور کې ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بوند په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده. نو دا مهمه غونډه وه، چې وعده وکړه چې موږ به تاسو تندر هم فرصتونه پیدا کوو تر څو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دا ده او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته زیور کړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د وشتمې پیړۍ هغه کومې اړتیاوې چې دی اوس د خلکو دي دا در پر کول شي. دوی همدغه علوم لوستې دي، عصري علوم ته په هر اداره کې ډېر اړتیا ده، ډېر ضرورت ده. او بیا د نوی خلک ډېر انرژي لري، ډېر کور تر سره کول شي، او روحیاي خادو دی وطن په برکه الحمدلله مونږ دغه استادون مجددي دی پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی، دوی ډېر په خور خیر زل دي، د دوی د خیر خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو، دوی ته باید مقام سید کو پاره برخ.
سخیمرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خو ورته د پام وړ کار نه دی شوی، او د خارج سیمو په پرتله د ځوان او کار امکانات محدود دي.
الحمدلله لیل الحمد خوست ولایت بل خصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلی ده، او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کې دي، او بل خصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ د پتیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي، د خلکو د سیاستونو خکور شوي، او خلک ډېر وروسته پاتې دي په علمي لحاظ. دوی ته باید وخت ورکړل شي، فرصتونه ورته پیدا شي ترڅو دوی کورس تا او مکتب تا لسرسای ولری تر څو خپل بچو نه ته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو بندې پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کور ته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اې دې هلی به در پراګ
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا گو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وای د چان وای آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکاتا هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستې ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار، زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکئ.
الو خیل صاحب قدرمن، ډېره زیاته مننه له وخت راکولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده، نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلیږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاوو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریتو سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي، او هم د ټولنې موجوده د بیکاری ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي، او دوی به د خپلو وړتیاوو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هره برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکي زده کړې عملی کار ته اړتیا لري، او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي، او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیلې دا دي چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې، ګڼو سیمو کې تخصصي، د تخنیکي او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملا په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی، د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رشتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نمونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بهرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکړو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې هم د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کولی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکاناتو او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوو لسیزو کې زیاتره ځوانان لیسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړي دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي، ولې متاسفانه په تېرو دوو لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. دا مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو او بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولای شو چې د ځوانانو د فزیکی او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او له خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې موږ د ټولنې 15% ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګه را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لاره خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو دپاره زمینه سازی وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکړو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو. ځکه د پانګه اچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګذارۍ په پراخېدو سره پله د اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د ښه ژوند په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوئ؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي؟ او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي، دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېرو ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیر غزبانان ولیدل چې بیرته هیوا ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او تل کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامیږي. زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په مخه له افغانستانه وځي زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي دا یوه غوره لاره ده. او یا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان طرح کوي دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه وځي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان دې له تحمله کار واخلي، د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته. بېلګې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوال پانتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلکو نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولي دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت واوسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لویو برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې ولاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کېږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لاره د سترو پروژو پیل کېدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایداره سولې ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولی شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه مساعده کړي، ځوانان په کار ولویږي او دوی کولی شي چې بیا نو د خپل هیواد، د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکوي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کیدای شي له دې لارې ډېر مصروفیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کیدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي. او د دغه انسجام دپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته زموږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولی شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بېلې توپیره د ټولو ځوانانو له وړتیاو څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنی وضعیت چې لوی اکثریت د نهلی دی وستر بحران سره مخامخ دي. د روایتو یوازنی لاره بداوی چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولی شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلق یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکوي چې دوی خپل ځوانونه فکرونه منسجم کړي او د یوه باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکوي. ډیره مننه.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د افعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدې. اوس هم د راپور محتوا ته په کتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا څنګه محسوس کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولې صاحب شاید دوی پوښتنې دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه به اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی په اطرا په سیمو کې دي، ستونزې مشکلات لري او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریت چې راغلی یم، او په دې کې مونږ د ځوانانو لپاره چې کړي دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستي دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولي دی، معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لري، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري دی ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولای، لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پوهنتون پیس جګ دی یا د پیس جګ دی. او بله غوښتنه دا چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چې کوم ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسره وږیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولی دو، او دا رقم زراعت ته سره مو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه بواسط چې خوست نه وي راغلی دي دوی کسان نسي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې رابسته کړي دي، یو ښوونیز مرکز په غکلرو دلحیل ساکلرو، یو په غغرغخل ساکلرو، بل د خی کلرو، او یو مونږ په خپل اطلاعات فرهنګ ساکلرو، دغه سویر ښوونیز مرکزونه مونږ لرو. هغه زده کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې الله تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار کړی دی. او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان پرېښ کړی دي چې لس کسان پکې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي په دې هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوم چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوئ. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بلنه درکو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
Lela dilas sambulwe de chilama.